آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو پخیر زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 9:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د بسرحده ډاکټرانو اداره وای د غوی د تحقیقات نه معلومیږي چې د قندس په خار کې د هغوی پرختون د بریټ کول لپاره هیڅ دلیل نه و په جرمنی کې د مهاجرینو د لپاره 15 مرکزونه جوړیږي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافرونکو الوتکه به د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي
نن جمعه ده د 1400 کال د عقرب د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې شپږم کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته اروپا ته د افغان کډوالو په حق رپورټ لرو د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د اړیکو په اړه هم یو رپورټ اوریدلی سي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د بسرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقاتونه دا معلومیږي چې د قندس په ښار کې د هغوی په روغتون د بریټ کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و د غداري په راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلی دی په روغتون کې دننه او یا د روغتون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای نه یې په چا ډزې کړی وي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د بسرحده ډاکټرانو د استادو سره کتلې دي د دفاع وزارت ویان جیف ډیویز وایي د امریکا متحده ایالات هم د پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په پیښې کې وژل شوي او ژوبل شوي کسان معلوم کړي او د زیان په بدل کې پیسې ورته ورکړي د افغانستان حکومت وایي دوی به په پردوی ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې نه کار واخلي د جمهور رئیس د ویان مارشال سید ظفر هاشمي په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبښکار شي د ښاغلي هاشمي په وینا د ترګری څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده او د افغانستان حکومت تل د سیمې او نړۍ هیوادونو په ټینګار سره ویلي دي چې باید د ترګری پر وړاندې په پراخه توګه مبارزه وشي
خواست با امی امواره بوده که از پاکستان و از کشورهای دیگه منطقه که
تل زمون گختنه لپاکستان او ده سمیل نور هیوادون سخدا و چه ترهگری ده هیچ اپگاته نده لطوپیر پرته باید لطرهگری سر مبارزه وشی او لطرهگری سخه باید ده سیاسی وسلی پتوگه کاروانه خیستل شی
څو ورځې وړاندې د کانګرس په نوي راپور کې راغلی و چې هند او پاکستان په افغانستان کې د ژورو موخو لپاره جګړه کوي او پاکستان د ترګرو څخه په ګټې اخیستنې افغانستان نام نه کړی دی د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافروړونکو الوتکه بعد د بم د چاودنې له وجې ولیدلې وي ښاغلی اوباما د سیاتل په ښار کې یوې رادیو ته وویل زمونږ تحقیق کوونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه ښې ډېرې څېړنې وکړي او د هغې نه وروسته به موږ وویلی شو چې څه شوي دي خو اوس مهال د دې احتمال شته چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی وه په همدې حال کې د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د مصر او روسیې د جمهور رئیسانو سره خبرې کړي او وایي چې د برطانیې ټول پروازونه چې د سینای ټاپو ته روان ول او یا یې د هغه ځای نه پرواز کړی و ښکته کړي دي برطانیه وایي دا کار یې په دې خاطر کړی چې استخباراتي معلومات وایي د روسیې په مسافروړونکو الوتکو کې بم ایښودل شوی وه امریکا او برطانیا دواړه په دې باور دي چې د سټلایټ نه اخیستل شوی عکسونه او استخباراتي معلومات دا ښیي چې په الوتکو کې بم ایښودل شوی او ښایي چې د هغو سختدریز اسلامي ډلو کار به وي چې د مصر په سینای ټاپو کې مرکزونه لري په همدې حال کې د روسیې او مصر چارواکو د غربي هیوادونو دغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د مصر په سینای ټاپو کې د روسیې په مسافروړونکو الوتکو کې بم ایښودل شوی و او همدا د الوتکې د رالیدو سبب شو چې 240 رشتنه پکې وژل شوي دي مصري او روسیې چارواکي وایي دا د پیښې په اړه د وخت نه مخکې قضاوت دی د امریکا متحده ایالاتو په څلورو کسانو تور لګولی چې په یمن ته د تللو دسیسې جوړوله او هم د القاعده د شبکې د یوه وژل شوي مشر انور الاولاقی سره د 200 امریکایي ډالر مرسته کړې و چې په افغانستان، عراق او نور نړۍ کې جهادي ډلې د امریکا په فوجیانو برید وکړي. محکمې د ایلاند اوهایو په ایالت کې کړی تورن کسان یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، اسیف احمد سلیم او سلطان روم سلیم نومیږي. دوی د امریکا تابعیت لري او دوه نور یې د امریکایي تابعیت لرونکو سره واده کړی دی. په دې کسانو تور دی چې د تورسي ډلو سره همکاري کړې او هم یې د عدالت د تطبیق کېدو د مخنیوي لپاره دسیسه جوړه کړې. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د ضربي موافقې په صد امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغلې، جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې په راتلونکي اونۍ کې په سپینې ماڼۍ کې د همدې مسلې په اړه خبرې ورسره وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې هم کېږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. نتنیاهو کله چې د دې موافقې په اړه د امریکا په مشر چې د امریکا په مشرۍ منځ ته راغلې، د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، په هغې یې ډېر په وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینې دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس براک اوباما به احترامي ګڼلې. د ناتو عمومي منشي جین سټولټنبرګ وایي چې دغه تړون باید د بالټیک د بهر ننیولې د مدیترانې د بحیرې پورې د روسیې د پوځي قواوو د حضور د زیاتېدو مقابله وکړي. ښاغلی سټولټنبرګ وایي چې روسیې په کالینګراد توری بحیرې او د مدیترانې بحیرې په ختیځه برخه کې د پوځي قوت زیاتېدو ته زیاته توجه کړې. سټولټنبرګ وایي د روسیې دا کار هغوی ته د ځینو مهمو سیمو کنټرول په لاس ورکوي او یو شمېر سیمو ته به د امریکا او د هغوی د متحدینو د ورتګ مخه ونیسي. د ناتو عمومي منشي وایي تړون ته پکار ده چې په یوه تغییر شوي چاپیریال کې خپل ماموریت ترسره کړي او په معاصره توګه د دې ستونزې سره مجادله وکړي. او په داس حال کې چې ډیر لږ چانس شته چې مهاجر به په جرمنی کې ومنل شي، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د ائتلافي حکومت ملګری موافقه کړې ده چې د مهاجرینو لپاره به ځنګړي مرکزونه جوړ کړي ترڅو وکړي شي د هغوی کارونه په چټکه خلاص شي. میرمن مرکل وایي د مهاجرینو 3 یا 5 مرکزونه جوړوي او په هغه ځایونو کې به جوړ کړي چې خلک پکې د مسؤلیت احساس وکړي او په 2 اونۍ کې به د مهاجرینو ټول کارونه خلاص شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. اروپا ته په رسیدونکو کډوالو کې هر 5 کس افغان دي. افغان کورنۍ، ځوانان او حتی ماشومان ولې اروپا ته روان دي؟ همداسې یو ځوان فهم آزر د سفر په اړه او د افغان چارواکو نظرونه به په دې رپورت کې تاسو واوري.
محمود فهم آزر د دې په ځای چې په افغانستان کې پاتې شي او په هنتون ته ولاړ شي، په 15,600 ډالرو د ترکیې ویزه او ټیکټ واخسته او له هغه ځای نه غواړي د یو مهاجر په توګه اروپا ته لاړ شي. هغه د دې کار علت داسې بیانوي:
روز در روز ببینید
کی دلته سړی ویني چې هر ورځ ځانمرګ په خزياتي کې کله چې سړی له کور نوځي نو په دې نه پوهیږي چې بیرته خپل کور ته روغ راستون شي او کنه.
ملګری ملتونه وایي چې د مهاجرینو په دې ستر بهیر کې د افغانستان د مهاجرینو شمیر د ملیت لمخې په دویمه درجه کې دی او د ټولو مهاجرینو په شمیر کې تقریبا هر 15 مهاجر افغان دی. د افغانستان په مهاجرینو کې د منځنۍ طبقې او لوړې طبقې خلک شامل دي او داسې افغانان هم په کشته دي چې د هغوی له مسلکي پوهې او مهارت نه د دې هیواد په ودانولو کې کار اخیستل کېدلی شو. خو افغانستان په فقر او جګړه کې رایسار دی، که څه هم د متحده ایالاتو لخوا نه هلته مداخله وشوه او په میلیاردو ډالر د مرستو په توګه ولګول شول، خو د جګړو له امله د ورانی او فقر چاره ونه شوله.
کسان چې په افغانستان کې یا کار لري او یا ښوونځي ته ځي، هغوی هم په دې ډاډه نه دي چې د افغانستان په آینده کې به کوم بدلون راولي، ځکه په دې هیواد کې زده کړه او یا کار کول امکان نه لري. هر څوک د آینده په برخه کې ناامیده او بې باوره دي. له همدې امله هر څوک کوښښ کوي چې بهر ته ولاړ شي.
امنیت ښه نه دی چې دلته وظیفې ځوانانو ته پیدا شي او اقتصادي وضعیت خراب وي، هغه ځوانان بیزي د ملک نه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکاری کچه په سلو کې 40 تر رسیدلې ده. په دغه هیواد کې د قانونو د صنعت پرمختګ ته ډیره هیله کېدله، خو هغه هم د جګړو له امله له کاره لوېدلی دی. د مهاجرینو وزارت وای سکال تر اوسه پورې 160 زره افغانان له هیواد نه وتلی.
بعد از کی
روسه له هغه نه چې داعش په ننګرهار کې جګړه پیل کړه نو د مهاجرت شمیر بالکل زیات شو. په تیره د کندوز له پیښې نه وروسته خو له هیواد نه د تلونکو مهاجرینو شمیر زخته ډیر زیات شو.
ښاغلی بلخی تمه لري چې دا شمیر به 160 زرو ته د کال تر اخره پورې ورسیږي. دا شمیر د 2013 کال د مهاجرینو په پرتله څلور چنده زیات شوی دی. په تیرو دوه کلونو کې متحده ایالاتو او ناټو خپل زیاتره عسکر له دغه هیواد نه وایستل، طالبانو پرمختګ وکړ، د مرستو او پانګونې سرچینې وچه شولې، ان تر دې چې د تعلیم یافته افغانانو لپاره هم ډېر کم فرصتونه اوس په دغه هیواد کې موجود دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې راپورته. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغلې، جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ په سپینماڼۍ کې د همدې مسالې په اړه خبرې ورسره وکړي. دا خبرې به په داسې وخت کې هم کیږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. د امریکا ژغ خبریال اروپنده په دې اړه داسې رپورټ رالېږلې دي. د دغې موافقې په اړه د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو یوه ډېره جدي وینا کړې وه چې مخکې یې هېڅکله نه وه کړې. هغه ویلي وه:
This is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
دا یو بده معامله ده. دا یو ډیره بده معامله ده. موږ د دې معاملې پرته هم شیو. نتانیاهو کله چې د دې موافقې په اړه چې د امریکا په مشرۍ منځته راغله، د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله، نو په هغې باندې یې په ډېر وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس اوباما بې احترامي وبلله. د دې موافقې د اعلانولو څخه څه کم یوه میاشت وروسته اوباما د نتانیاهو اندېښنې رد کړې او داسې یې وویل:
A nuclear armed Iran is far more dangerous to Israel, to America, and to the world.
زروي وسله لرونکي ایران، اسرائیل، امریکا او نړۍ ته تر هغه ایران ډیر خطرناک دی چې د بندیزونو د استکیدو څخه به ګټه اخلي. د همدغې سابقې په نظر کې نیولو سره دواړه مشران د نومبر په نهمه په سپینه ماڼۍ کې 14 ځله سره ګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش آرنس ویلي دي چې په دې غونډه کې به نه یوازې په ایران باندې خبرې وسي، بلکې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په جګړې او د اسرائیلو د لا زیات امنیت ساتلو په اړه به هم بحثونه وسي. هغه داسې وویل:
Mr. Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration.
صدر اعظم نتانیاهو په خوا د هغه امنیتی همکاري په اړه خبرې کړې وې چې د اوباما حکومت د اسرائیل سره لري او دا همکاري به سابقه بللې و. زه فکر کوم چې همدا د اسرائیل امنیت او هغوی نه ماتېدونکي اړیکو ته چې زموږ دوه هیوادونو ترمنځ موجود دي د جمهور رئیس اوباما خصوصي تعهد دی. د فلسطینی چاخوکشانو لخوا په اسرائیلانو باندې د حملو او د اسرائیلو د امنیتي قواو لخوا د فلسطینیانو د وژلو له کبله شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. جمهور رئیس اوباما د اکتوبر په میاشت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه شخړې وغندلې او وی ویل:
going to be up to the parties and we stand ready to assist to see if they can restart a more constructive relationship.
زه فکر کوم چې دا په دواړو خواو پورې اړه لري او موږ د هغوی سره مرستې ته تیار یو او دې ته سترګې په لاره یو چې هغوی رغونکې اړیکې بیا پیل کړي. خو په عین حال کې دا اوس هر څوک غواړي چې بېګناه خلک ونه وژل سي. د جان هاپکنز د پوهنتون استاد دانیل سروار وایي چې اوباما ډېر څه نسي کولی. هغه وویل:
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli...
هغوی ناقلو یهودیانو ته نوي کورونه جوړوي. هغوی غواړي په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو موجودیت پراخ کړي او دا په یقیني توګه امریکا او فلسطینانو ته د منلو وړ نه دي. خو دا د دې معنی نه لري چې د سولې فعالیتونه دې دوام ونه لري. قدرمن اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دی. تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. پام وکړئ دې رپورټ ته. تمه ده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف حتمر هند ته ولاړ سي او په هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې واوري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوي له کیدونکي سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست زړه ماتې شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلي غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خلیل غورزنگوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په ګواښونو خبري وشي. بل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې وروستیو کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 10 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویان چې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخې باید د هیواد افغان پوځیان تجهیز کړي وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو وروسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاکار دا سفر به روښانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه ښه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یوه نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې هند باید د افغان پوځیانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننه شرایط کې خصوصا په نظامی تجهیزات کې بیا هم بسره ده، یعنی په هوایی تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وجود په هوایی قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګوندیان هم بلورو کې خصوصا د هوایی په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملګرونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي کچیرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنی ولري باید هند ته په یوې قوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیاوړي اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان په ولایت کې شزه د پولیو پر وړاندې د واکسین په اړه عامه پوهاوی نه لري. د واکسینو د پروسې مسؤلین وایي ولایتي شورا او د شزو ریاست دی په دې چارو کې مرسته وکړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب وای که څه هم له پخوای د کېدونکو کمپینونو ساحه پراخه کړې خو د خزینه برخې د عامه پوهاوي کچه کمرنګه ګڼي. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې پر ولایتي شورا او خزو چارو ریاست غږ کړی چې په دغه چاره کې له دوی سره مرسته وکړي.
څوک مراجعین دوی ته راشي، اکثر هغوی مکتبونو ته لاړ شي، هلته دا پیغام رسوي چې دا د واکسینو پروګرامونه چې دي دا د بیماریو دپاره دینه مخنیوی کوي، دا وقایه د مخکې د مرض راتلو نه تاسو که څوک راځي صحیح ټیمونه راځي د واکسینو په باره کې یا واکسین کوي نو تاسو هر دوره واکسین چې د شیری واکسینې کاغه د پولیو واکسینې تاسو خپل ماشومان دوی ته راوړئ چې دوی ته واکسین کوي.
نو ما وړه وایي که څه هم په نورستان کې د واکسینو پر وړاندې د وسلوالو ډلو کرکه ختمه شوې خو بیا هم ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین کېدل نه غواړي. هغه په دغه برخه کې د ښځو عامه پوهاوی ضروري ګڼي او وایي د خپلو ماشومانو د ژوند ژغورنې هڅې دې ګړندۍ کړي. که څه هم نورستانی ښځې د دود او کلتور له اړخه ډېرې محکومې دي خو په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي تر خپلې وسې روانه مبارزه تونده ساتلې ده. د دغه ادارې مشره زاهده پیزان وایي
زمونږ خپل مسؤلیت مخې په وار وار کوم واکسینون پروګرامونه چې کوم د پولیو پروګرام دغه سنورو پروګرامونه کې همیشه د پاره په وار وار ما ټول ریاستونه هغه ستوري ریاستونه چې د ښځو لپاره کار کوي ول چې دا باید دندر مراد چې ښځو ته ورونه ته یو شانتي کار وشي نو ما همیشه ورته د همکاري غږ کړی دی.
خو اغلی پیزان د واکسینو د پروسې پر مشرانو نیوکه کوي چې ولې تر اوسه په دغه برخه کې له دوی مرسته نه ده غوښتلې. په ورته وخت کې د نورستان ولایتي شورا هم د مرستې سینه ډبولې او وایي د خپل مسؤلیت له مخې ښځو ته د عامه پوهاوي لپاره هڅې کوي. د ولایتي شورا غړی فاروق قانوني وایي د عامه پوهاوي لپاره کلکې ارادې کړې دي.
موږ سره ډېر تماس ونیسي نو موږ سب تي سب جو سره مرسته کول د تیار ځکه چې دا خو د الله پاک فرمایي چې دی خو مرسته کول موږ بره فرض دي ځکه چې دوی موږ سره تماس ونیسي
که هم په نورستان کې هر کمپین نږدې 40,000 ماشومان واکسین کیږي خو په ځینو لورو پرتو سیمه او یا هم د کورنیو د ممانعت له کبله سلګونه ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د صحی خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې څېړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کوي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 1290.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی ټولاند خبرونه ته د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله اداره وایي د هغوی د تحقیقاتو څخه دا معلومیږي چې د کندوز په ښار کې د هغوی پر روغتون د برید کولو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. دغې ادارې په یوه رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دی، په روغتون کې دننه او یا د روغتون په انګړ کې هیڅ وسلوال نه و چې د هغه ځای څخه یې په چا ډزې کړې وې. د افغانستان حکومت وایي دوی به په پردوی ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په کابل کې یوې خبری کنفرانس ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د یو یا دوو هیوادونو د لوبو ښکار سي. د ښاغلي هاشمی په وینا له ترهګرۍ څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل د هیڅ یوه هیواد په ګټه نه ده، او د افغانستان حکومت تل د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په ټینګار سره ویلي دي چې باید د ترهګرۍ پر وړاندې په پراخه توګه مبارزه وسي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي د دې احتمال شته چې د روسیې مسافر وړونکې الوتکه به د بم د چاودنې له وجې لوېدلې وي. ښاغلي اوباما د سیاتل په ښار کې یوې راډیو ته وویل زموږ تحقیقونکي او استخباراتي ادارې به د پیښې په اړه ښې ډېرې څېړنې وکړي، او د هغې څخه وروسته به موږ ویلی سو چې څه سوي، او خو اوس مهال د دې ډېر احتمال شته چې په الوتکه کې بم ایښودل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتو په څلورو کسانو تور لګولی چې یمن ته د تللو د سیسایه جوړوله، او هم یې د القاعده د شبکې د یو وژل سوي مشر انوار الولاقي سره د 200 امریکایي ډالرو مرسته کړې وه چې په افغانستان، عراق او نورې نړۍ کې جهادي ډلې د امریکا په پوځیانو برید وکړي. څو میاشتې وروسته له هغه چې د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا راغله، جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسئلې په اړه خبرې ورسره وکړي. او دا د یوسف مکری د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې به نن د شپې د خوا هوا 0 ته ورسیږي، ډیره به سړه وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په خوست کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان براک وي، او په هلمند کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي، او د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.